معایناتو دویمه فقره دی در شپک سو و شپک دیستم دی کود جزا پا دی که ذکر دی که چیر وای دی جنسی تیرای پا جرم که دی حد جزا دی تدیق شرایط موجود نسی یا دی شبه پیلت او یا لنورو سببونو سپا یو حد ساقید چی مرتکب دی فصل لحکمور سرستم مجازات کی گی او پا دی که شرعی هم چون دا یو حد دی پا حد پا قسمت دی جزا که چه هاگه شرایط دی حدود پا شریعت اسلامی که سرگ دی چه آغا متحقق نسی دی تعذیری مجازات لخاطر قانون پوهانو سه حدود او سه قوانین وضع کرده دی کمیسون دا غد دویم تحقیق دی تیره نکرده پا دی رابطه پاس دی خواستن کود جزانا پا دی که تقریبا یو سلو نه ویستو کسانو سر البته هاگ کسان سی یو غوی پا بنخونو که ساتل سوی دی یا پا دا غد جزاغانو بانده محکوم سوی دی نو دی خلقو سره دوی لاند خپل چرن او مصاحبه کړی
دغه معاینات چې البته سر تر سول شي ویلي یعنی عدلی طبي معاینات د ښځو دا قوانین په دې برخه کې څه وایي
چې دویمه فقره د څلور شپږ څلوېښتې مادې همدغه ممنوعیت راوړی دی که نه په جزا کې لکه چې تفصیل مو مخکې ورکئ چې مخکې به چې هر پولیس یعنی عدلي یا امنی ارګانونو یا زنانه به چې په یو تهمت باندې عاجل به لیګل طبیعي د استغه معاینه ترسره رسید چې معاینه وګوري ولو که هغه دغه عمل م انجام کړي نو لږه نتیجه منفي راوځي نو دوی په هغه باندې جزا تطبیق کوله په دې باندې دغه مزدون بیچاره ته صدر روحي صدمه رسېدله رواني تکلیف ورته چې خدای پاکه زما نفس او ستا علم په دې باندې دواړه سره پوهي چې ما دغه عمل نه دی کړی ولې دا چې زما نتیجه منفي راغلې البته اسباب او علت د زایلدو د زنانه و د مشکلات ده خو په نورو طرقو باندې هم کیدای شي نو دا ښځه بیچاره په خپل وجدان کې به ویل چې ما خو د عمل نه دی کړی ولې هلته ته به عدلي ویل چې دا منفي نتیجه ده نو په دې به چې کله حکم وسو دی به په محابسو کې زجر روحي سه ډېر خلک پر رواني تکلیف باندې رواني مبتلا سي وه د دې حیثیت د کورنۍ حیثیت به تمام سو خراب وسو په جامعه کې نو قانون ګزار چې خپله د خطا و تکلم متوجه سو نو دغه قانون وضع که چې ترغو پر خپل ښځه حاضر نسید معاینه ته او یا جرم واقع سوی فرزند وی چې ترغو محکمې ته ثبوت وي نو دلته محکمه کوی چې د خپل د اثبات د دلایلو له خاطره اذن د محکمې ضرور دی چې باید دلار دی نو په دغه اساس باندې اوس قلت سوی دی ولی بیا هم جرم مخفی پاتې نسی او د دې اخفا په صورت کې دا جرم تکثیر نسی په جامعه کې نو دې د مخنوي لپاره دغه طرق لازم دی چې یو خو محکمه په دې باندې پوسی چې واقعا دا فرضاً د جرم یا واقع سوی یا مونږ څنګه د مدارکو ته ورسېږو نو یا د محکمې اذن په دې کې پکار دی او یا د خپلې ښځې رضایت په دې کې پکار دی چې دوی طبي عدلي ته معرفي سي او د طبي عدلي نتیجه بیا راووځي نو دا قانونګزار هغه ډېر د ښځو حق و ناقلېږل طبي عدلي ته په دې باندې جلوګیري وسوله او فرضاً که څوک په دې عمل باندې اغوښته سوي هغه به خپله جزا ویني او هېڅکله الله تعالی یو ګناهګار نه پرېږدي ځکه قرآن کریم وایي فامهلهم تاسې دوی ته مهلت ورکئ او د مهلت نه وروسته بیا خدای پاک د ګناهګار یا سزاکار په یو طریقه نه په یو طریقه رانیسي لکه اوس مونږ کوی سو چې د جرم ارتکاب څنګه پیدا کړو څوک چې مظنون سي اوله کې باید دا بایومیټریک سي چې کله ور بل ورته کېږي نو دا بس بیا د دې ښځې یا د دې نر دا عمل دی دا شغل دی نو په اساس باندې دا جرم هم کاش پیدا کړي او بل ورې ته بیا ثابتېږي چې ته خو مخکې مې راغلی وې دغسې په دې ګناه باندې یا نر یا ښځه نو اوس ما بل ورې خوشې سې دا ورې دا د تیږې سې ستا مخکې به مچ په دې باندې سوی وه دغه هغه تدابیر دي احتیاطي چې قانونګزار په دې موضوعاتو کې چې د فسادو د ناروا جلوګیري وسي خپل قانون یې وضع کړی دی
سیرت صاحب د دغه تحقیق هدف د ښځو د عدلي طبي معایناتو په اړه څه دی څه هدف لري دا تحقیق
د هدف دغه و چې کله دغه کود جزا نافذ سو آیا دغه قانون رعایت کیږي په زنانه او که نه رعایت کیږي هدف دې تحقیق دا و لکه مخکې چې ما اشاره په اول کې وکړل مخکې به هر عدلي یا امنیتي ارګانونو به چې یو څوک به په دې ګمان ونیول طبي عدلي ته به یې لیږله سره بیا پسې قانونګزار دا قانون کېښود هدف دې سو چې باید یو څوک چې هغه کېږي په دې ګمان نیول کېږي نو په دې کې د ښځې خپله رضایت او یاد د صلاح محکمه حکم پکې شر دی چې ترغو پر د حق او نقنه جلوګیری وسی. هدف د دې ستړنې د کود جزا د تنفیذ نه وروسته کمیسیون دا تحقیق په لار راواچوي چې آیا دا رعایت کی کنه کې د دې هدف دغه شی او د دې تحقیق
همانه نکو خزو د عدلي او طبي معایناتو پایلې به ټولن ته څه وي؟
نو دغه څه قانون ما مشول چې دا قانون کې خودل سو البته دویمه فقره د شپږ دېستې ماده په اساس کله موږ په یو شریعت لرو چې مسلمانان ټولنه هلته حدود او قصاص دي او په قانون د کود جزا او مخکینی قانون کې دا شی وته کله حدود و قصاص دغه کې هغه شریعت تسپار ولی موږ تعذیرا بعد د دسې جرایم څخه مخنیوی وکړو. البته قانون د جزا چون اول نافذ و د جامعې او د ټولنې د مجبوریتونو هغه تکافو نه و. بالاخره په تجاربو سره دلته چې کوم محاکمو سره تجارب حاصل شول، سرندولانو سره دا تجارب حاصل شول او له نورو نړۍ نه بالاخره هغه څه راټول کړل چې اوس تقریبا دغه قانون یو جوابګو دی. دا قانون د دې له خاطره وضع سو چې مخکې ویل چې بعضې کورنۍ به په ناحقه به ونیو هغه به چې ولېږل ولای عمل زنا را انجام پایله به دغه انشاءالله ډېرې کورنۍ به د دې ستونزو سره لاس په ګرېوان وي او ډېر خلک چې په دې ګمان باندې نیول کېږي هغه به د دې زنو ګمانه سره انشاءالله مصون پاتې وي په دې کې روحي تکلیف به ورته نه وي او هغه چا چې فرضاً داسې عمل انجام کړي هغه خپله وجدان کې هر څه په وجدان پورې تعلق لري خوري وجدان چې هغه عمل تا نه یې کړی بیرون تا باندې ظلم کېږي ستا هغه احساسات داخلی په دې باندې پرې چې خدای ما خو دا عمل نه دی انجام کړی په ما ناقه تومات بسو. نو که چېرته عوام عمل یې کړي هغه ته هغه روحي تسکین پیدا کړي نو دا پایلې د دې دا دي چې جامعې ته به یو تسکین پیدا شي پس د رضایت یا خپل شخص او یا د صلاح د محکمې نه که دا عمل کېږي نو په دې کې به انشاءالله تکلیف نه به دی ښځې ته وي نه به کورنۍ ته وي نه به ټولنې ته وي.
مننه کوم. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه وړاندیزونه لري؟
وړاندیزونه خپل همیشه وړاندې کړي چې دغه قوانین باید رعایت شي. 46 ماده صحیح باید په جامعه کې تطبیق شي په ټولنه کې د عملي بڼه خپله ولري. کم فرضاً موږ داسې په شکایتو کې پیدا کړو چې یاره یو ښځه ووایه چې زه بدون د رضایت د مانه او یا د محکمې د حکم نه پرته زه طبي عدل ته ولیږلم او داسې سند چې مونږ پیدا کړو دا به مونږ بیا مرجع مربوطه ته دا سپارښتنه کوو چې دغه کود جزا دغه 46 ماده لا تر اوسه نه رعایت کېږي. هر څوک په خپل سر دی باید مونږ قوانین په رڼا کې د قانون په چارچوب کې خپل مسؤلیت ادا کړو. نو زموږ سپارښتنه همیش چې کله مونږ یو منفي عمل پیدا کړو خلاف د قانون خپل سپارښتنې کوو چې داس دا موضوع یا د امنیتي ارګانو له طرفه نخسته یا د عدلي قانون له طرفه نخسته یا د قضایي ارګانو نخسته وي به هر ارګان نه چې دا موضوع نخسته وي مونږ خپل وړاندیز خپل پیشنهاد همغه مربوطه ارګانونو ته کوو. تر اوسه پورې د قانون په خپل ځای نه دی نیولی. خلک هر څوک په خپل سره دي. دغه پیشنهادونه دي چې زموږ چې باید خلک د خودسري نه جلوګیري وسي او قانون ریاسي قانون د ټولو له خاطره تسکین او مسؤون او هغه د ټولنه کې قانونیت رعایت او عدالت تامینوي.
ډېر زیاته مننه درنستان. تاسو نه هم نه کوم کور ودان. تاسو د عبدالواحد سیرات د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د څېړنې او ارزونې د سیمه ییز دفتر مسؤل خبرې واورېدې. نو هیله مندم چې تر دې نه موږ ملتیا کړې وي. تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو په زور کې حاضرې کوم تاسو ټول په لاس پاره ملامو ملچ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سحر سحر به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رستوران د لومړي ځل لپاره چیرې جوړ شو؟
په نړۍ کې د رستوران تاریخچه د کیک نټه نه معلومیږي خو د سیمه سوایل چې رستورانونه به نه ونو موږ په لرغونې زمانه کې
خلق رستورانتا دتللو په حق لته وای
ولا چې زما غدا پیزا خنه راځي به می دازم زما د پاره بس یې مرزانی میان دا نور شینه دا غلطه را وایي دا نو ټول دوه خوخی
نن په همدی حق له خبرې کوو په پیل کې د رستورانت لرغون توپ چیرو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم رستورانت ته د تللو په حق له اورو زه واګما جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده ل آزادی رادیو سره اوسئ قدر منو اوریدونکو ژوندۍ موجودات د ژوند د بقا لپاره خوړو ته اړتیا لري لومړنۍ یو انسانانو بعد خوراک څرنګوالی او دا چې چیري خوړل دومره پام نه کاوه د وخت په تیریدلو سره چې ګټور خوړه او د خوړو لپاره ځایونه بیل شول شاهانو ته په دربار کې خپل میلمستونونه جوړیدل کورنی او بهرنی میلمانه به یې وربلل او ورو ورو د میلمنو او عامو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې رستورانتونه ورغیدل د علومو اکاډمۍ علمی غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې په نړۍ کې لومړنی رستورانت په فرانسه کې د عام خلکو پر مخ خلاص شو
اصلا دغه د رستورانت کلمه چې د فرانسوي ده په فرانسوي ژبه کې رستورانت هغه ځای ته وایي چې په خوا به زړې ودانۍ وي دغه ودانۍ څخه به ځین سیلانیان او میلمنو لیدنه کوله بیا به کله کله د ډوډۍ خوړلو مراسم جوړ کړ دغه اصطلاح راوسته سو عامه سو په عربي ژبه کې ورته مطعم وایي او په پښتو کې ورته خوړنځای موږ وایو درې کم دغه رستورانت او میهمانخانه او په مختلفو نمونو باندې دغه یادېږي په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه دقیق نه معلومیږي خو د سیمه سوالي چې رستورانونه په نو نو موږ په لرغونې زمانه کې په یو سلو ډیر شو وشت میلادي کلونه کې د روم امپراتوري د دوی ځینې خوړنځایونه درلودل پر دوه ډولو ویشل کېږي چې یو عام خوړنځایونه رستورانونه وي یو خاص رستورانونه وي کله به پوهان باندې علم د پاره یا به څوک سوداګریز چارو د پاره یا د پاره بتلل دی وځي بل څه سفرونه کول دوی به داسې ځایونه ته تلل چې هغه به یا وړیا وو او یا به هم په هغه کې د میلمنو د راټولېدو ځای وو چې هغه کې به د خوراک په ډېر ابتدایي شکل باندې چمتو کېدل نو دوم هم شاهي وو چې هغه رسمي وو ډیپلوماټیک وو هغه ابتدایي شکل باندې سیاسي وو نظامي وو اشخاص یا استازي د یو هیواد بل هیواد ته په شکل تلل دا غو د پاره د میلمنو خاص ځای وو خو په ټول دنیا کې چې په رسمي ډول ثبت شوی دی لومړی په فرانسه کې د بولانګر په نامه باندې یو فرانسوي یو رستورانت پرانستی چې 1970 کې تر هغه وروسته په 1940 کې په لندن کې یو رستورانت پرانستی سو رسمي او په 1940 کې هم په نیویارک کې یو رسمي رستورانت پرانستی سو خپل په افغانستان کې د تاریخچه چې د امیر شېر علي خان لا وروسته د غسی تر امیر امان الله خان پرې